Tırşnı Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. نړیوال سازمانونه وایي سږني ژمي کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافي تېره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سږني ژمي کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر دی موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اتکا کیږي. دا چې ولې دا پروګرام له میلمنو به وپوښتو. میلمانه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر، نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی. الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که زموږ میلمانه را سره وصل وي یا دریا خان صاحب او یا همدارنګ شیرزای صاحب. شیرزای صاحب را سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. شیرزای صاحب، که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې او څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا د څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ، ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغسې ارقام افغانستان خلک وړي او بس دوی یوازې نشرات کوي. د افغانستان د ستونزو د حلولو دپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده، اوس په 3.5 کال چې طالبان راغلی ده، په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي دپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده، دې باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دې باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا، یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې نه هم ډېره سخته ده، خو چې ارقام هره ورځ ستاسو ارقام ورکوي، هره ورځ ستاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غولوي، نو حل لاره چه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په 50 کاله شو چې افغانستان خلک په دغسې ناخوال سره مخامخ ده. خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده، همدغه ملل متحد دانه هادونه هم غواړي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد دپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي. ډېری دا خلک خپله د استخباراتو آزاده نور کارونه کوي، د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په همدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال ده چې افغان خلک افغانستان وګړي همدغسې مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله، ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله، وایي چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم، هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله، 3.5 میاشتې زه زندان وم، پلار مې ورسره پیسې نه و، کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته بوتله، کله یا سره چل ما ته راتله خالي جیب. په یقین وکړئ چې وښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما واورېدله. همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو، خو دې خبره نه، دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي، یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې، دوده لري درې وخته دوده نه لري، د درې وخت نه که یو وخت هم دوده ولري دوی خوشحاله ده. ما یو بل کس ده چې ډیر لوی تجار و بل ورځ نو سره خبره وکړه ولا چې وای چې چیزه سب د دوه اول کال کو خلک خو یو سره سره و دغه دوه کال ده چې د دوه دوه کورونه ته احتیاج مخکې ما ډیر کسان سره مرسته کوله و سخ خپل زه محتاج شوم خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل میستر شاه خبرې کوي او پوهیږي چې افغانستان کوم ډلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دې په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزه صاحب ستاسو په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه و هغه راټیټ شي
وګورئ چې موږ پاتې اصف سره ووایم چې که یو خو د حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کېږي افغانستان وګړو باندې ظلم کېږي بل خوا د هغه سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې اخاذي کېږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم اخاذي ده اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې سوداګرو باندې دوی په زوره چارایانې او دا نور څه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم رایادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل هغه نقصان چې کېږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خوا ته سوداګر هم موږ ولیدله چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کېږي که کله سختي راغلی ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکوي تخفیف ورکوي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتي دام نه ګوري چې دغه خلک په سه حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موس روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلی ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پوهیږم چې څنګه صبر دغه افغانه مونږ افغانان ته ورکړی ده چې څومره سختي راشي مونږ بیا هغه دې دپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېر ستونزه لرو څوک غږ هم نه اوچتي مونږ د هغه ګاونډیان نه هم نزده کوو نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سړکونه ته وځي د حکومت په مخالف او چې څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بم هم لري خفاو جمع لري خاص استخبارات هم لري بیا کنکل تل سی وستون زراشی خلک بیا یو موتی کیږي دیغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څو شو خلک اواز نو چدی او خلک دی باندې پویږي چې دغه بشری مرست په نوم مونږ دل چې دغه درنیم کال ده دغه تورستی خلکو ته او د تورست پالن گروپونه ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې مونږ سلویخ میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته سلویخ میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خو ماشون هم اخلي دوی هر یو دری او سلور خزی هم وکړله او عمرې تم زی یا جون هم کوي هر څه کوي موټر هم دوی اخیستلی شي کور هم دوی اخیستلی شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته
ډېره زیاته مننه کورودان بهیر صاحب تاسې ته به بېرته راوګرځم زموږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده دودیال صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او خپل درنو او شریفو خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه کوم ودان دودیال صاحب چې وخت راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي شریک کړو ستاسو په اړه باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي به تریږي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا همداسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تأسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی دغې دریمې برخې له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلات باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده. اما مهمه دا ده، وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شوله. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزولې، دغه ام ډي جي ایس وارزولې چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیابه نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضا یې کړه، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې دپاره یوه څه ناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه یې هم جوړه کړله څه ناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
کوم دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو، او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه وو. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېر مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس، یعنی د دوامداره یا باثبات پرمختیا دپاره 11 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلي له منځه وړل وو، دویم هدف د لوږې له منځه وړل، صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه ورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه، دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 11 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکولوژیسي جیو اکانومیک جیو پولیټیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي، چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنې دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلي له منځه وړل دي، او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید ډیر ژر مونږ ترلاسه کړو، باید ترلاسه کړو، ځکه چې نور نو جنگ نشته. ده هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمیو په ټوپکو په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې، هغه اوس ټولې بچت دي، هغه ټولې موجودې دي. هغه کولای شو مونږ دغو اهدافو ته چې دغه زمونږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي، او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي. صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي، بعضې کارکوونکي به وتلي، ولې یو تعداد موجود دي. د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده. نو مونږ کولای شو چې په ظرف یو ساعت کې اس ډی جی اهداف مطالعه کړو، او د دې لپاره مونږ یو څو ورځې کار وکړو، برنامه جوړ کړو.
ستاسو په اند باندې په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغو طرحو، له دغو اهدافو خبر وي. ملګري ملتونه هم د دې په افغانستان کې شته کار کوي. دوی ولې نه دي توانېدلي سره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي؟ مخکې شیرین صاحب ویلي چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي، بیا هم دوی نه دي توانېدلي دغه شی مدیریت کړي؟
او بالکل مشکل هم دا ده. اراده نشته، نه ښکاري چې اراده د دې اقداماتو لپاره موجوده اوسي. نو دا خو باید دغه چارواکو ته مونږ دا سوال راجع کړو. مونږ خو هم د دغه ټولنې د یو فرد په توګه حیران پاتې یاستو. مونږ هم دغسې سراسره مشکلاتو مایوسي او ناامیدي سره مخامخ یاستو. د خپلو اولادونو د تعلیم ته حیران پاتې یاستو. نو دا اراده دا خو مونږ سره نه ده چې زه ووایم چې ولې نه جوړومه دا برنامه. په دواړو سترګو دغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه، زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا، د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا، او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم، او د دې د تطبیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم، او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم. دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم. ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي، کتاب مې لیکلی ده، موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې، او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده، او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت. دا زمونږ د اقتصاد والاو مسلک ده، مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو، ډېر ښه تدبیر کولی شو، ډېر ښه وړاندې کولی هم شو، چا ته مشوره هم ورکولی شو. او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوزو. نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم. افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي، چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده، هغه عبارت د سرمایې څخه ده، هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده. او دا ټول لرو مونږ. مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده، په اروپا کې 20% ځوانان دي، اما په افغانستان کې د 20% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده. سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه، په خلیج، په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده. عزیزی مشهور سرمایه دار ده د افغانستان، چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي، پلان شی جوړوم او برج جوړوم. اوس دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي، او عمره فیصدی ځوانان، او دغسې هم سرمایه هم شته ده. دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي، په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي، هم د هوایي ترانسپورټونو نه، هم د مالیاتو نه، د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه، او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي، دوی د ارقامو له مخې نه، د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي، که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کوم چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي، او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي، دغه ټولې پیسې د عمره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي. نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو. دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي: بشري نیرو شته، ځمکه شته، اوبه شته، سرمایه شته. د سرمایه دار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود. د دې دپاره مونږ ته دا پکار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځي موږ داسې پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د مؤلدیت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې رنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورو څومره مېوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته دی، هم زمونږ باغداران ډېرې خواري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فعال ده. دهقانی تعاونی سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي. او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د ډمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې ډمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یې ووایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه دوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم لا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلي، خو زه به دا اوډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه چې لارې څه لارې به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې، دا بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلي، د فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تدبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې، دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګان، دغه پوهنتون و پولیتکنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و، هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل. او دغه پنځوس کاله دي هم دغه پروژې دي، پنځوس کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
کور ودان تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال جمال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې مونږ په کافي اندازه د فقر او بیوزلۍ د منځ وړلو لپاره سرچینې لرو، کاغه بشري منابع دي، کاغه په افغانستان کې طبي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځ وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ کاری ساسې پان باندې عام افغانان نه غواړي، اراده نه لري د دې بدلون لپاره، که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبر داده چه پا افغانستان که پتیرو تقریبا پینزو لسیزو که یو باثبات مرکزی سیستم او یو نظام نده حاکم شوی، چه غده پتول افغانستان بانده هم سلطه لری او هم ده متوازن انکشاف لپاره اغا کوم برنامه و تگلار و استراتیجی سیدی سی اغا تدبیخ کری. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ، د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي، په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوي او ورته وایي چې ښه، دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې څو روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه، او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې اګیاګانې هلته موجود دي او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي، افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګډ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنې سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندوي.
خبر داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود همدغه خلکو یو مجموعه ده، همدې خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعي قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیزې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو، په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي. او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښیږي، بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوئ په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن وو دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو، ریاستونو، مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت اخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهیږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډېر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهیږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي. او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي، خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو ته به بېرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوارې دي او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپلې سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي، لوبیا، دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په اند باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح که افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بلیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خنډ شي. دوی به همداسې په فقر ووسي، دوی محتاج ووسي کنه. نو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشرې که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډېره صادق وي رښتیا، دیرش شل کال جمهوریت دوره دیره خد دوره و دیره پیسیم را غی تا سو گره چه دیره منجوگانی و دیره محسسات و او دیره پیسیم را غی دیره پیسیم را غی خود دوی زیربنا ده تا ایس همونه کلالا یو مثال در کوم دی ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخستله په 200 میلیون ډالر. خود سروی چکلی واقع وقت ما پیاده پا 300 میلیون ډالر یو بند جوریدله چه دی افغانستان در خاص در کابل خار در خاریان و در دباب در برخنا مشکلات حل کی. دوی پا 200 میلیون ډالر ایران در خوالو در پراغ کار بکلاله چه یو لوی ملی خیانتو. خود 300 میلیون ډالر رو بنده یو بند جور نکلاله. هم دست نور دیر زیاد قصی دی. دی پسی دی کارونو ترشا اماغ استخباراتان در گواندیان است استخباراتونه ده دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوی وو د دې اړیکې وغه هیوادونو سره که اسماعیل خان و ایران سره بلې پاکستان سره بلې امریکا چین حتی آسیای میانه هغه خواته دوی تقسیم شوی و اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم چې استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په درې میاشتې هم کې په درې نیم کال هم کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 19.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیه هر هیوادونه همداسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه
ښځه بخښنه سر ستاسې په اند باندې د عام افغانانو ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بلکل همدا خبره ده محمد کې مویله چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبې دپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کېږي خرڅ کېږي او دغه بلکل یو زمینه مساعد کړې ده. چین هم دلته راځي، قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیه هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد یا یو مدرسه په بلخ کې جوړوي څه شي دپاره؟ خو یو مسجد جوړوي د مسجد په ځای ډېره به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمینه مساعد کړې ده څه شي دپاره چې دغه کوم توریستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دی تقویه کړي. د دې ټول برنامې پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک نه. مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو. او اوس چې دا کوم خلک ده دام د کلي خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکې درلوده. دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکې لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلي خلک نه وو. د کلي خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لرې پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه په تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هېڅکله عام خلک حکومتونو سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک ده چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډېر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې په 40 کالو نم زیات شو د افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخښنې سره دلته بله پوښتنه هم را پیدا کېږي. په بخښنې سره شیرزای صاحب، کله چې لامو افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، ستاسو په اند ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوي دي چاته که چېرته د دوی د خلې نه کپ اخیستل کیږي د هغې لپاره هم غږ پورته نه کړي؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو څو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزن کې خلک مظاهرې وکړله، یو بینتاري ولېږله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویره لري خلک. او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او ښکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په جاجه وحشت حاکمیت کې خلک شوی وای چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتری لګله هغه مظاهره ختم کړه اوس طالبان د اوس خو بشکې زرد او هغه واسکتونه دی خو پسام د لاسه توفنګ هم د دوی رحمم نه لري یو زرید فایل کې خلک ویریږي دومره خلک ځپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نورو څه پرېږدئ چې دغه درې نیم کاله د هر کور کې کم از کم دوه درې د دوی نجونې ده نجونې په کورونه بند ده ښځو په کورونه بند ده دوی کور نه نشي وتلی دوی چېرته څه میلې د پاره ورشي په لاره کې دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایه میله لرو بېرته یې ګرځئ د خلک د خپله ښځه اختیار لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویلی چې ولې زما د خو زما د لور د زده کړو مخنیوی کوي څوک دومره یي چې هر کور کې که درې لوریانې په کورونه بند ده هماغه نارینه هم ده ورونې هم شته هر کور نه چې دوه درې کس ووځي یو ځلې په سړکونه ووځي یو ورځ طالب نه پاتې کېږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي ده چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده خلک ویریږي یواشد ده دوی خو یو سمدلاسه یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي کاره نه شي ویلی وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې درې نیم کال د جمهوریت وخت کې هم همداسې بېکاري وو خاص به آخر وختونو کې او دغه درې نیم کال ده چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت ډوډۍ ته احتیاج ده دی ټول خلک په کورونه بند ده نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونه لرې ساتل شوی ده او دا د دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې د خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم ته م ویلی ده لکه جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلکو حکومتونه ویلی ده چې وطنونه هم کاکه استخباراتونه لخوا ټاکل شوی وو همدغه وظیفه یې وو چې خلک په فقر وساتئ چې خلک ستاسو په مخالف
مننه کور ودان چیر د ست تاسو به تر وګرځوریدونکو را سره ده نو مور ته وخلی لکم زما اړ کنی ولې ده
سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګورې جوړ وای
مننه کور ودان اتل سب ستړی مشي هلمند په خیر راغلی اتل سب کزه تفسیر لري لنډی راته وای یا کته پختنه
مننه خدای دې خوشاله کړه پر دې سال پور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د ساتنې په موضوع چې موږ شونځي پر موضوع باندې فرجاني بحث وکړي نو زه به دا د دې په موضوع باندې کړه تاسو یې په لندو خپل نظر سره شریک کړئ
مهرباني مهرباني
قربان صاحب فرجاني لکه مرمنو چې اشاره وته کله په دې کې نو دغه مشکلات ډیر سخت دي مثال د خبرې د تداسي دیواد له کورنۍ څخه فرجاني خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ لمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو پدې کې ډېر جواز لیکورنی ستا پر دې سال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د جواز لیکورنی ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول اوسې مرکی خورجان خو ته دې مثال د خبرې خپل مرستي ته میکړي دي زموږ دغه انجنيران څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دغه سیمه ته دی پاملرنه وکړي خورجان خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکې ما دغه ژغ دي په خو به د زموږ مړو تجارانو دغه دیوز لیکورنی ترڅنګ ولاړو خورجان څنګه تمرسي دور سره کول نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده زما پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ دي چې راسي یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال خورکې خپل افغانان خپل فهمین چې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته په ضرورت نه نسبی ده نو دا زما د ټول هیوادوال ته خورجان غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات په خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاګوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وې دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هواري شي ساسي پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زموږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هم د نږدې منطقې سره، ځکه چې هغه بانکي مسایل خو داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب و دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي. نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي، دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي، چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي، نو دغه به هم رفع شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو 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 دغه سیاسي کشمکش هم بېرته نرمیي، ورو ورو دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لرېوالی دا سره نږدې کوي. نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي، سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل پخپله بیا یوه ښه کلمه ده، یو فضا رامنځته کوي، نو امید شته ده حالات به ښه شي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي، اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخ کېده.
شهاب صاحب نو پختو، شهاب صاحب اوسنی شرایط ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي، بندیزونه وځ کیږي او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي، تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی، دغه وضعیت ته په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده، دا بېوزلي چې ده، دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي؟
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلي، کله چې سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې افغانستان مه جوړوئ، د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی، یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده، څه په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي، د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي، دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پرې پوهېږي، هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده، نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسې، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو، بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسې ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه دی؟ خلک به څنګه د خپل رهبر ټاکي؟ دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي، بیا خلا رامنځته کیږي او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډېر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اورېدلې، چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوحې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوحې د تړون په مادو کې یوه ماده یې دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولری. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولری. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نشې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي، که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه خپل یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت هم پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي، ته په کتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر را گراف چیز مو په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفی ته ځي. د بیکاری کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټیک پروډکټس چې دي، یا د عوایدو مسله چې دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپله شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د یو هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی که زما ارقام سمي، خدای وکړي سمي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله دا یو مسله روانه ده. په درې کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کرانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل نظر
ورکړي. مننه قربان. شیرزه صاحب، تاسو راته وایئ خبرونه وخت کم پاتې دی، خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی، عام افغانان څه کولای شي خپله؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نوچتوي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډیر مستقیم ونده لري او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډیرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت دغه فقر عمل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونده ورنه کړي، نو به دا نښه کېږي، نور هم خرابېږي. خو دوی یو بانه اخیستې ده چې فقر مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد دلار چې هغه هم د پشتوانه د افغانستان د پیسې پشتوانه ده، کش نقد پیسې هم نشته، که دغې نه هم 3.5 میلیارد یا آزاد شد، 6 میلیارد پاتې ده. خو په دغه 3.5 کالو د 40 میلیارد دلار نه زیات یوازې امریکا لیږلې ده.
مننه شیرزای صاحب، چې دودیال صاحب ته مرشم لند دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یوازې یو دقه وخت لرو که تاسو راته وایست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کدرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي، دوی کدرونه هم نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لند راته وایي.
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکی مهارتونه او تخصص اساسی رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې. تر څو چې تخصص نه وي او مسلکي مهارتونه په کار وانه چوو، هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي، پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي، ورته جوړه به نه وي، نو د هیڅ نوی پیشرفت خبره نه شي کېدلی. نن ورځ کلیدي اصطلاح تخصص واکي ده او دا چې نه کېږي.
ډیره زیاته مننه له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې، مو پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزي او پوهاند بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو، وخت مو پریښودو، خبرې مو راسره وکړي. اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ ونه توانېدو ستاسو اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه هغوی چې پروګرام مو اورېده، له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
جوڑ شوید بیل مشیخ را پسی غرطور لگا ولد کلی کی غم را تا جوڑ شوید کلی کی غم را تا جوڑ شوید
پرہیز